سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفرید سیال له شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت یو چارواکي د کابل په هنتون او د په هنتون استاد اسماعیل مشعل چې د طالبانو په توقيف کې دی د نظام په تخریب په تورن کړه. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونه مشر عبدالحق همات پرونه وخت په خپل ټوئیټر لیکلی او استاد مشعل په ډیر مهارت د نظام پر ضد پرون کې کړنی تر سره کولی. ګڼه خبريالانه پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي سړکې ګڼګونه جوړه کړې و. امنیتي ادارو د تحقیقات لپاره بیولای دی. استاد مشعل چې سموده مخ کې په یو مدني حرکت کې د نجونو او ښځو په وړاندې د پانتونونو د دروازو لټړل کېدو وروسته د یو خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد چیرې کړي وو. پرونه په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکارۍ احتمال لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې پر مهال دوی پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. نوموړي د څرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته وکړي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی هغه اید آگان ناسمی و بللی چه گواه که ده پیخوره پر یو جماعت با برید که ده افغانستان خوره کرول شویده. د خیبر پختونخوا په کوهات کې په یو ترافیکی پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون ولستنه مړه شوې دي. د کوهات د پولیسو ویاند فضل نعیم تیر مخه مزه د رادیو ته ویل چې یو فلانکوچ ډوله مسافرونو کې موټر په تونل کې لوی بارودون کې لارې سره ټکر کړی دی. په پیښه کې د نعیم په خبره ولس کسان مړه شوي او یو تن ټپي دی. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافرونو کې ګاډی له لکی مروت څخه د پیښور په لور روان و چې دا پیښه وشوه. تر اوسه په تونل کې د ترافیکی پیښې لامل معلوم نه دی خو نیم زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF غواړي چې اوکراین ته د پور ورکول یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز ورسپانې په دې اړه نن په راپور کې ویلي ټاکل شوی ده په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازی له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا دوه اونۍ وروسته د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي شي. د ورسپانې په راپور د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل شوی دي د دې پور اندازه به د 1400 میلیارد ډالر ترمنځ وي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تشدید وغنده. نتنیاهو په پاریس کې د یو د تهران په وړاندې د اروپا د دریز د سختیدو هڅه کوي. ماکرون د تیر ماښام تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړه چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي عواقب ولري. اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د نجونو پر مخ د خوندزیو د تړل کېدو 1500 ورځې پوره شوې. دا چې طالبانو په وار وار ژمنې کړې چې خوندزی به پرانیستي خو د چولې نه دی پرانیستي. وړاندې په راپور او تحلیل کې مې درته وایو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د تر هغې نړیوالې ټولنې د ملاتړه تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی نه وي کړی. وړاندې به په راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان څرګندونې هم در سره شریک کړو. د اوکراین د جزئیاتو نه به مهم خبر کړو چې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په سویل اورزګان کې بیا خلک اثر ټکوي چې سړکونه خراب دي او مریضانې په لاره کې مري.
هر وخت لار بندي واوره ډېره پرته ده. دا اوس مریضان راوړي دي. دا غوې اوس یو ژوند لاس اور کړی دي برته وړو پراخه.
د کندوز نه په پیو راپور کې دا وورو چې د خلکو ترمنځ د سولري هندارو دودیدل ډیر شوې دي. دا چې ګټه به یې څه وي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د افغانستان او سیمې نور مسایل هم درته لرو. ملتیانو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو 1500 ورځې پوره شوې. لدې وړاندې څو سوزلي طالبانو ژمنې کړې دي چې د نجونو پر مخ به منځنۍ او همدارنګه لیسي پرانیزي. خو دغه ژمنې نه دي عملي کړې. حسیب تلاش را سره همدا شیبه په استودیو کې عمل شوې ده. تلاش صاحب، تاسو راته وایي 1500 ورځې پوره شوې او د نجونو خونځي نه دي خلاص شوې. تاسو لنجونو سره خبرې کړې وي، هغوی درته په خپلو خبرو کې څه ویلي د طالبانو حکومت د غوښتنې څوي؟
سلامونه. تر ډیره پورې د هغه انجنیر سره چې بو خبرې وکړلې، هغه یوازینی هیله او یوازینی غوښتنه د طالبانو حکومت څخه دا ده چې ژر تر ژره د خونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاص کړي. دوی بلابل څرګندونه درلودې. یو له دوه مدینه د مدینه په نوم چې ازاتیر سره خبرې وکړلې، ویلې دي چې مخکې دې چې 12م ټولګي ته لاړ شي طالبانو د خونځیو دروازې وتړلې او دا له خوندې څخه پاتې شو. اوس په کور ناسته ده. دا وایي چې 1500 ورځې وشوې چې دوی مشیبیش ماري چې بیرته په خوندې دروازې پرانیستل شي او دوی به وکولې شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. مدینه وایي چې خځې او انجونې د علم او زده کړې له وسلې پرته نشي کولای د هیواد په پیاوړتیا، پرمختګ او په ټولنه کې د علمی پرمختګ په برخه کې خبرې وکړي او یا هم د تورسي کې. دا وایي چې د هر څه د علم له برکته دي، د اسلام دین د پهونه د علم او زده کړې دین د طالبان دي د ډېر زر غاړه کې دي. طالبان په چلونو باندې ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به دا کار وکړي او د خونځیو دروازې به د زده کوونکو په ځانګړي توګه د انجنیر زده کوونکو پر وړاندې خلاص کړي. خو او د لاملونه هم په درسي نصاب کې ستونزې، شرعي دلایل او د دیپونه اقتصادي مشکلات بللي وو. خو ځین نور طالب چارواکو بیا په خپل ویناو کې تل دا ویل دي چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې هیڅ ډول ممانعت نه لري. سره له دې د بشر حقوقو څار سازمان د نجونو پر وړاندې د خونځیو د دروازو د تړل کېدو او د 1500 ورځې پوره کېدو په خبرګون په خپل ټویټر باندې ویلي دي چې زده کړه کولای شي نجونې او ښځې د بیلابیلو ظلمونو، بې عدالتۍ او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او ښځې دې ته پیاوړې کړي چې دغه ډول ستونزه مخه ونیسي. دغه سازمان زیاتوي چې د ښځو په وړاندې او د نجونو په وړاندې د زده کړو باندې د طالبانو بندیز د هغوی څخه دغه وړتیا اخیستې ده ترڅو او د دې لامل شوی چې هغوی د دغه ډول ستونزو تر حملو تر لاندې راشي. دغه سازمان وایي چې 1500 ورځې شوې دي چې افغان نجونې له خپلو خوبونو څخه چې د زده کړو خوب یې درلود پاس پاتې دي او دوی هیڅ وخت نه کولای شي د خوب ویني چې دوی به هیڅ وخت ونه کولای شي چې بیرته هغه خپلو هیلو ته ورسیږي. دوی دغه کار غندلې دی او دای د نجونو او ښځو د بشري حق بللې دی.
ډېر مننه کور ودان حسیب په تلاش و چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو د 1500 ورځو پوره کېدو په اړه باندې موږ سره د هغو نجونو اندېښنې شریکې کړې چې دوی له خونځیو محروم دي. همدې مسلې ته به تم شو. خاطر پردیس د زده کړو د برخې فعال متي الله وی ساسره په همدې تړاو خبرې کړې دي.
د 1500 ورځو وسې دا ډېر وخت وو د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه باندې دا پښتنه د ټولو خلکو سره همدا د طالبان چې هر ځل میډیا او رسنوي توایي د خلکو سره لیدلې دي چې موږ وخت ته ضرورت لرو، موږ یو اسلامي چاپیریال او پالیسي ته لرو چې هغه کومه طرحه موږ لرو هم هغه به کېږي او بیا موږ ښوونځي خلاصوو. خو دوی داسې واضح پیغام چې خلکو ته قناعت ورکړي نسته. که چیرې دوی هم کم طرحه درلوده یا کم پلان درلوده یا کم چې دوی ادا کوي یا رسنۍ ته وایي، نو دا خو ډېر وخت و. 1500 ورځې کې باید همدا ترسره سوی وای، خلکو ته قناعت ورکول سوی وای او خلکو ته حق ورکول سوی وای، ځکه افغانان ټول د دې انتظار کوي چې طالبان څه غواړي، د اسلامي امارت اوس څه غواړي. که دوی د ښوونځي دوی تر اوسه پورې رسنۍ ته داسې نه دي ویلي چې موږ ښوونځي مخالف یو یا د پونتونو مخالف یو بلکې موږ وخت ارتیا لرو هغه وخت چې خلک ورکوي موږ کوو یا موږ پام دی پوهیږو نو دا کافي وخت باید هم داخله سي وای
خغلی ویسا صاحب د طالبانو دغه پریکړه ستاسو په نظر خلک نه هلي کړی او څومره فکر کوي چې لکه مخکې چې تاسو هم ورته یادونه وکړه په دې برخې څومره لا هم هلي امید نشته چې طالبان دې دغه پریکړه کې تغییر راوړي
یو خبره چې اسلامي امارت هر ځل او ولسونو توایي رسنۍ توایي په میډیا وایي د دوی ټولو مشرانو چې چا ورسره لیدل ملاقاتونه کړی دي او همدا خبره کوي چې موږ د جنو د شونځي د شوزو د تعلیم مخالف نه یو بلکې موږ وخت ضرورت لرو نه نو دا خلکو ته یو امید نه او دوهم امید خلکو ته هیلسته هغه د نوې تعلیمي کال چې اوس نوې تعلیمي کال به شروع کیږي یو میاشت یو نیمه وروسته همدا خلکو ته یوه هیله ده خو د بل طرف بیا چې خلک مایوسه دي هغه همدا چې مثلا دوی هر ځل وایي چې موږ یوه طرحه لرو موږ خپل پلان لرو موږ غواړو چې یو داسې چاپېریال اسلامي او څه چاپېریال رامنځته کړو چې هلته نجونې هلکان جلا یو خو هغه د دوی کم دلایل چې دي نو خلک بیا دلته په دې مایوسه دي چې په همدغه وخت کې باید همدا رامنځته شوي وایي ځکه 1500 ورځې
ډیر مننه ویسا صاحب تاسو د افغانستان ګوټ ګوټ لري او پروتوسی متورزی آیا رښتیا هم فکر کوي چې خلک حل ته د کلتوري مسایلو له لحاظه نو غواړي خپل نجونو باندې زده کړې وکړي آیا فکر کوي داسې فکر هلته موجود دی تاسو په نظر
کوم خبره چې اوس د پاکستان سفیر په ملګرو ملتونو کې مطرح کړی دی بیا په ټولنیزو رسنیو کې خلک هم دا رد کړل درته شخصي نظر دی هغه وخت کې امان الله خان د دې وطن اصلي قهرمان د ازادۍ اخیستونکي و ستنجنو شونځي اخلاص کلاغم یو پښتون وو او بل خبره دا چې پښتونو کې په ولسوالۍ کې په دغه شل کال کې موږ په زرګونو شدینه استادانی معلمانی اقتصاد برخه کې په طب برخه کې په شریعت برخه کې په ادارې برخه کې په مدیریت برخه په ټولو برخو کې پاریغینی لرو چې د پی ایچ ڈی پوری تر ماسٹری پر دې زده کړې کوي اته په هغه د لیرو کلو څخه زړه ډیر داسې کسان پیژنم چې خپل لونی خوندي زده کړو ته واسطه ولي
خاطر پر دې سوچ د زده کړو د حقونو لافعال متیولا ویسا سره د افغان نجونو پر مخ د خونځي او د بندیدو د 1500 ورځې د برکیدو په اړه خبرې ترې کولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
دغه هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وايي طالبان د تر هغه د نړیواله ټولنې د ملاتړ ته من لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه او بنسټیز ازادیو ته درناوی ونه کړي د دې وزارت چارواکي د طالبانو لخوا په افغانانو خو ځل لګول شوی بندیزونه یو ځل بیا غند یو زیاتوي د افغانانو د بشري حقوقونه او بنسټیز ازادیو د ود لپاره هر ډول هڅې وکړي تفصيل د امید زهری مل په راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې افغانانو سره خپل کوړو ژوندو کې پاتې راشي او لنړیواله ټولنې سره د اړیکو د خکېدو تمه ولري د دې وزارت وایان انټ پرایس پرون خبريالانو ته وویل طالبان د تر هغه د نړیواله ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه او بنسټیزو ازادیو ته ترناوی ونه کړي
طالبان په پرلپسې ډول لنډیوالو سره په خپل ژوندو کې پاتې راغلي خو تر ټولو مهمه دا چې دوی هغه ژمنه هم ماتې کړي چې افغانانو سره یې کړي تاسو باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغه سختو پریکړو تر شا چې دوی نیولي څه شي دي شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولای شي چې لیوی خوا په خپل خلکو ظالمانه سخت او زبون کې بندیزونه ولګوي او هم وغوړي چې لنډیوالو ټولنې سره خې اړیکی جوړې کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان دا ډاډ هم ورکوي چې دوی به د افغانانو په ځنګړي ډول دنجونو او خوځو د بشري حقوقو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي نت پرایس دا هم ویل چې دوی د نړۍ له لږونو هیوادونو سره د طالبانو د کړونو په اړه مشورې کوي او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غوړ یوې د ویزو بندیزونه ولګول خپل پریکړې روښانه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د طالبانو پر یو شمیر اوسنۍ او پخوانی یو غړیو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړیو او نورو هغو کسانو چې ګمان کیږي په افغانستان کې پر خوځو انجنونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤل یا پکې دخیل دي د ویزی بندیزونه لګوي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بندیزونه وغندل او وی ویل چې دا ډول پریکړې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بیا پر طالبانو د امریکایي بندیزونه کافي نه بولي. د کمیټې تیره شپه په خپل ټویټر باندې لیکلي په طالبانو د ویزو محدودیت یو خپل دی خو د بشپړ منلو تر حد نه دی. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه زیاتوي طالبان باید د بشري حقوقو د نقض او لتر هغه د ملاتړ له امله د امریکا متحده ایالاتو نړیوال ټولنې لخوا سخت بندیزونه احساس کړي. حخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن چې پاکستان ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلي په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو بندیزونه به تر ټولو ډیر اړمن افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې په خورا بد وخت کې ډیر زیانمن کړي. کلاسن د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړتیا او د بشري حقوقو او د افغانانو د بنسټیزو ازادیو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. هر څه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت غبرګون لرو خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين جګړې جزئیات ته تم شوه. اوکرين متحدانو د پیسو په نړیوال صندوق یا ایم اف فشار راوستلی چې دغه هیواد ته د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت د پور ورکول یو لوی پروګرام تصویب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کیف متحدان د پیسو لنړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه غواړي چې اوکرين ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن جمعه په یو راپور کې ویلي ټاکل شوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي لو اوکرایني چارواکو سره شاوخوا دوی اونۍ وروسته د پولند پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلی پورې نهایي شي. د ورسپانې پر راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سی وي د دې پور اندازه به د 400 او 400 میلیارډ ډالرو ترمنځ وي. اوکرين ویلي چې روان کال د 18 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بودیجې لکه سر سره مخامخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړي چې د اوکرين د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجړ سی وي او د چاري د اوکرين پر اقتصاد فشار زیات کړي دی. فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي د مالی خلا د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په ډسمبر میاشت کې موافقه وسوه چې اوکرين ته به د 300 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بسته ورکول کیږي. خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو ورکولو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایی ریاست مرستیال والدیس دومبروفسکیس په کیف کې ویل تم دا چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 او نړیوالو مالی انستیتیونو په ګډون نور نړیوال تمویلونکي به پاتې مالی اړتیاوې پوره کړي. اوکرایني مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه درلوده چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری واوریدل سو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي چې روسي پوځیانو د ختیځې سیمې دونیتسک په ګڼو ساحو کې ګڼ زیانونه لیدلي او خپل پرمختګ یې ورو کړی دی. د دې ترڅنګ راپورونه ورکول سوي چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته ځان چمتو کوي چې د 2 میاشتو درېدلې حالت مات کړي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د روسیې حملې د لیمان، بخموت، افدیفکا او نوو په فلیفکا پر استقامتونو متمرکز وي. د اوکراین د پاوڅ په خبره روسیې د اوکراین پر ملکی بنسټونو خپل حملو ته دوام ورکړی چې د ملکی تلفاتو او مالی زیانونو سبب سیوی دی.
azadiradio.com
اوس هم د ټیکنالوژي د نړۍ نه په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې ده چې په 2022 کال کې تر بل هر کال پر تجدیدونکې انرژي زیاته پانګونه شوې ده. کتونکې د دې دلیل پر اوکراین د روسي يرغل او په نتیجه کې د تیلو د بیو لوړې ده خي. تجدیدونکې انرژي پر تیلو د هیوادونو اتکا کموي. تفصیل د اسمت سروان اور.
لې یو تاسو چیرنې سره سم په 2022 میلادي کال کې په تجدیدونکو انرژي یو تریلیون ډالر پانګونه شوه او د لومړی ځل د چي تر فسولي سوانګ پر تجدیدونکو انرژي زیاته پانګونه کیږي. سره لدی چې دا هله بخون کې خبره ده خو د بلومبرګ د ستراتیژیکو سیرونو مؤسسې په خپل راپور کې ویلي چې ل دې به ساري پانګونې سره سره ل اقليمي بدلونونو سره د مقابلې او تر 2050 پورې صفر ته د ګلتونی غاسونو د اندازې درسولو لپاره تر دې درې برابر زیاتې پانګونې ته اړتیا ده. راپور وایي چې تیر کال د اتومي الکتریک موټرو په شان په تجدیدیدونکو انرژیو 1.1 تریلیون پانګونه وشوه چې د تیلو په شان د فوسیلي سونګ له پانګونې سره برابره وه. خو که دا اندازه پانګونه له 2021 کال سره پرتله کړو کابو 1.5 تریلیون زیاته ده او په لومړي وار په دې برخه کې پانګونه تر 1 تریلیون اوړي. په دې راپور کې زیاته شوې پر تجدیدیدونکو انرژي د پانګونې د زیاتېدو یو عامل د اوکراین د جګړې نتیجې او د فوسیلي یا تیلو پر نړیوال بازار د هغه اغیز دی. د بلومبرګ ان آی اف مؤسسې متخصصان وایي د تجدیدیدونکو انرژي په صنعت او ټکنالوژي کې د پانګونې د ډېرېدو بهیر به دوام وکړي. چین چې په نړۍ کې تر بل هر هیواد چاپیریال ته زیات زیان اړوي په 2023 کې تر بل هر هیواد پر تجدید کیدونکو انرژي زیاته پانګونه کړې ده. ورپسې امریکا د انرژي ته ډیر پام اړولی دی. جرمني هم د الکتریک موټرو په صنعت کې د ستري پانګونې لکبل تجدیدیدونکو انرژي ته د پام اړولو لنظره دریم هیواد دی. د اروپا د موټر جوړونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نویو پلورل شویو موټرو څخه باندې 2% برښنايي موټر وو چې ورم کال د اندازه څخه باندې 9.5% مخکې کال یوازې څه کم 2% و. د دغو موټرو چې پر بیټری چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به نور پټرولي او ډیزلي موټر نه تولیدوي. د اروپای ټولنې وبشت غړي هیوادونه هڅه کوي چې تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. تیر کال په دې ټولنه کې د برښنايي موټرو پلور په سلو کې 28 لوړ شو او څه باندې 1.1 میلیون موټر وپلورل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان پاسویل کې روزګان ته ورشو. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دولت دې ورته د ولسوالۍ او ترینکوټ ترمنځ غزیدلې لار جوړه کړي. دوی وایي یا د ولسوالۍ ته د اصغروالو موټر او یا هم د کومک لرونکو موټر پرته نور موټر نشي تللی. د ولسوالۍ خلک وایي زیاتره وخت یې ناروغان په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د ګرماب د مند پر جاده باندې د ګیزاب ولسوالۍ د موټرو تم ځای دی. په دې تم ځای کې د سپرلیو په تم ولاړ ټول موټر لیدل کیږي چې کومک لرونکي دي لکه بای پور او لنکوزر. ځکه پر دغه لار د زیاتو لوړو او ژورو لامل فیلډر لوکسل ویټ سودا سینور اوسنی موټر تاګ را تاګ پرې نسی کولای. دوست محمد چې پر یاد لار موټر چلوي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ډیری کمی داسې ورځ راغلي دي چې د لارې د خرابوالي له وجې سپرلی روغ تر مرکز ترینکوټ پر را رسولي وي.
هر وخت لار بند بندې واو راډیو پرته ده تا اوس مری ځان را وړي دي. دا غي اوس یو ژوند د لاس ور کړی دي برته وړو پراخه او دوه دانې استخ مری ځان یا په خانه کې لار مې هر وخت بند بندې.
صفت الله د یاد لارې پر سر یو بل موټر چلوونکی دي. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د غلار 2 ساعت د چدی ل مرکز ترینکوټ څخه یا د ولسوالۍ ته تګراتک پرې کوي خوای ک جوړ سي یا د لار به 2 ساعت سي.
دا هم وسر تړل چې واور او بارندګي ر باندې وسی روټ مو موټر مې مال ته بند سي نو سو وتلی در د دری او در د بندونو سو ورسي زمو موټرانو وو وړي د سر پر د غلار.
ظلمي د ګیزاب ولسوالۍ ته پرتلون کې لاري یو بل موټر چلون کې دي. دی وای یا د جمی بیا نور هم د غلار د خلګو لپاره خطرناکه کړي ده. نموړي د تیریونی هغه کیسه مشتکوي کوم چې وی ناروغي میرمنی خپل ژوند له لاسه پرې ور کړی دی.
زموږ امیرین کچیر د زموږ لار را جوړی کی نو موږ به ډیر ځنی خوشاله سو مړی میدلې پاته سوی دی په درې ورځې په څلور ورځې چې لار واوري خې خکی ورور تیمو سفر د لار باندې نشي شو کېدلې ډیر او تکي یار وش په تش په نه کېږي چې یو مریض زنانه مریض و چې موږ واستل ولایت نو هغه پر لار باندې یو خک سو موټر یو خک وشه کې دی موټر خراب سلو غلط پس ژوند د لاس اور کې شواسلو برته شواس یو یو یالت پټ
خو په ورته وخت کې بیا د ورزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي چې د یاد لارې پر زینو برخو کار روان دی. د یاد اداري رئیس مولوی نظامی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دی پلان لري چې یاد لارې په پاخه او اساسي توګه جوړ کړي او په دیاړي خپل مشرانو ته هم پیشنهادونه کړي دي.
د عوام خلکو د ولایت او زمر د وزارت ته ټول په ګډو باندې موږ به د جبر برابر کړی د کچکاله کار مترنیمه را رسولې دي. د واوري د یخې کېدو په وجه باندې د چلې در رسیدو یان د کچکاله په کوتل کې نیم غز واور پرته د کار مو د هفته کېږي چې درولې دي زیات کم پکښ نور چې ماس واور ویل سول کار ته جریان ورکو او بل شیخ صاحب ته پیشنهادونه استولې او غمد خوڅیم ذکر دي به تم وزارت استولې دي نو ترتیب باندې اختایو د خیر سره روان پسرلی کې رسمن کار د خیر د پروژې په خوا باندې شروع کوو وسله موږ د خپل نو د ولایت په کومک باندې وزارت موسم کار شروع دی.
گیزاب ولسوالی یو له غو ولسوالی څخه د چنی وازی ورته غزیدل لارې کنده او کفر دا ولوري او جوړی لري بلکې خلګي له نورو غنو ستوند سره هم مخ دي لکه د روغتي خدماتو شوونه او روزنه او د نورو پرمختي پروژو څخه هم به برخې دي.
وز به کندز ته ورشو. په کندز ولایت کې د خلکو ترمنځ د سولري هندارو دودیدل ډیر شوي دي. د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سولري برېښنا سیستم جوړ کړی چې د کورونو د رڼا تر څنګ له ژورو څاګانو څخه اوبه هم پرې راوسي. تفصیل مې په دې راپور کې واورو.
د کندز د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي د خپلو کورونو د رڼا لپاره له سولري هندارو کار اخلي. د یاد ولایت د قلعزال، ګلتیپی، کلبات، علي آباد، اختاش او د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکي او دغه راز د کندز ښار اړوند یو شمېر سیمو خلک د برېښنا نشتوالي له امله له لمریزې برېښنا څخه کار اخلي. د پورته یاده شو ولسوالۍ خلک وایي چې دوی د کورونو رڼا او له ژورو څاګانو څخه د اوبو ایستلو لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي. د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکي اقبال شهاب ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم د تاجکستان څخه چې کوم برېښنا ورده شوې له ولایته تیره ده او دلته موږ له دغه برېښنا محروم پاتې یو، نو له مجبورۍ له کبله موږ دغه سولري یا لمریزې برېښنا څخه کار اخلو او ډېری خلک داسې هم شته چې دغه ته وس نه کېږي تر څو دغه شیشې واخلي، دغه سولر شیشې واخلي، هغه نه کار واخلي او تر څو هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي.
دېرش کلن سید حامد چې له کلبات ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د سولري تختو رانیولو په خاطر راغلی، هغه د برېښنا د نشتوالي په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
یو سولر موږ چې پهلا نو ساخلو په دې وخت کې تر 3000 څخه نیولې تر 10000 پورې سولر قیمت شته دی، خو بعضې په دې سره چې باغې سره ضرورتونه نه پوره کیږي د دغه مصرف دو چندکی د سولر سره باید موږ تاسو بیټری دا باغې بیټری قیمت د سولر څخه پورته دی، نو دغه شاید سره موږ کمبوتی لرو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هیواد پر سیندونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د برېښنا لاړخه د افغانانو ستونزې هوارې شي. د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی نصرالله وایي
تاوان سولر خریده نه زشتیم، څنګه روپۍ کې به دست آوردیم اما آمدیم که سولر بخریم.
د مجبوریت له وجې سولري هندارې اخلم ځکه چې برېښنا نه لرو. اوس موږ د کور د رڼا تر څنګ د نورو برقي وسایلو د چارج کولو لپاره له همدې سولري برېښنا کار اخلو. موږ پریمانه اوبه لرو خو برېښنا نه لرو.
تاج محمد چې په کندز ښار کې د سولري هندارو دکان لري، هغه هم وایي د لمریزې هندارو پیرودونکي زیات شوي دي. د هغه په وینا د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک د لمریزې برېښنا په وسیله خپلې للمي ځمکې هم خړوبوي.
کاروبار د سولارو کومه زیات سولار چې دی زمونږ نه مطلب د قدارچی ولسوالۍ خلک اوس بے برق دي، قلعزال ولسوالۍ خلک بے برق دي، دوی زیاتر خرید و فروش کوي او کاروبار په لحاظ نه ویم نو کاروبارونه اوس فلحال چندانې مزه نه لري. مخکې دولت کې دغو نه و چې مشتریان مو خلک ډېرو نفوس ډېرو، اوس خلک نشته، خلک کم شوي دي، د وجې کاروبار کم لګ ضعیفه شوه.
یو شمیر کندوزیان وای دی افغانستان په شمال ختیځ کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د سیندونو پریمانه سرچینې موجود دي، خو که د تیر نظام چارواکو یوازې په تخار ولایت کې د کوکچې پر سیند د برېښنا بند جوړ کړی وای او له امله به یې اوس د شمال ختیځونو یو شمیر ولایتونه د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا وای.
د خبرونې دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه لرو، خو